رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سرداریم. د ازادي رادیو خبرونې پای ته ورسېدې. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې پیل سوې. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي چې دلته په واشنگټن کې د ورځې 9:30 بجې کېږي. تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
طالبان وایي د بی پیلوټه الوتکې په پرونی برید کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي، د حقانی د شبکې یو مشهور قومندان وژل شوی دی. په پاکستان کې پولیس وایي د پنجاب په ایالت کې تقریبا 1500 مشکوک وسلوال نیولې دي. سعودي عربستان او اندونیزیا د 1 میلیارد ډالرو یوه موافقه لاسلیک کړې ده، او د جمهور رئیس پارک گین هین د قدرت سربول په جنوبي کوریا کې د محافظه کارانو او لیبرالانو ترمنځ د ملک د ملي امنیت د پالیسۍ په سر درز لوېدلې ده.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ دا رپورټ هم لرو چې د خوست مدني فعالانو په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کولو د هڅو سره مخالفت ښودلی. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو ته وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. طالبان وایي د بی پیلوټه الوتکې په پرونی برید کې چې ګمان کېږي امریکا به کړی وي، د حقانی د شبکې یو مشهور قومندان وژل شوی دی. طالبانو ویلي دي چې قاری عبدالله د خوست په یوې سیمه کې وژل شوی دی، خو د پاکستان استخباراتي چارواکو بیا ویلي دي چې برید د کرمې په ایجنسۍ کې شوی دی چې د خوست سره سرحد لري او د حقانی د شبکې قوي مرکز ګڼل کېږي. قاری عبدالله د حقانی د شبکې هغه غړی دی چې په 2014 کال کې اسیر شوی امریکایي عسکر خورد ضابط بوی برګدال امریکایي چارواکو ته وسپاره. د پاکستان یو چارواکي مطبوعاتو ته د نوم د نه ښودلو په شرط دا خبر تایید کړی دی چې د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی کس قاری عبدالله دی. په پاکستان کې پولیس وایي د پنجاب په ایالت کې تقریبا 1500 مشکوک وسلوال نیولې دي. پولیسو د نوم د نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته همدارنګه ویلي دي چې په دې تیرو 4 ورځو کې چې د پنجاب په ایالت کې د وسلوالو ډلو په خلاف عملیات شروع شوي دي، لږ تر لږه 6 کسه د پولیسو سره په جګړو کې وژل شوي هم دي. بل پلو د پنجاب د ایالت د قانون وزیر رانا ثناء الله خان ویلي دي هغه اسلامي ډلو ته د تروریستان نه ویل کېږي چې د هند په ضد جګړه کوي او په پنجاب کې مرکزونه لري. د قانون وزیر په ځانګړي ډول د لشکر طیبه د ډلې نوم یاد کړی دی چې اوس د جماعت و دعوت تر نامه لاندې فعالیت کوي. سعودي عربستان او اندونیزیا د 1 میلیارد ډالرو یوه موافقه لاسلیک کړې ده. دغه موافقه اندونیزیا ته د سعودي عربستان د باچا سلمان بن عبدالعزیز ال سعود د تاریخي سفر په وخت کې شوې ده. ډیرو اندونیزیایانو د سعودي باچا باندې اعتراضونه کړي دي. په جاکارتا کې لسګونو مظاهره چانو په سعودي عربستان کې د اندونیزیایي مهاجرو کورنیو سره په بد سلوک اعتراضونه وکړل، او همدغه راز د هغو دوه اندونیزیایي اتباعو په باره کې ځوابونه غوښتل چې په 2015 کال کې د حج په وخت کې په مکه کې په دوه ترافیکي ټکرونو کې ووژل شول، او تر اوسه یې کورنیو ته چې 2 کاله شوي دي تاوان نه دی ورکړ شوی. باچا سلمان په 70 کلونو کې اول ځل دی چې اندونیزیا ته سفر کړی دی. اندونیزیایانو باچا سلمان ته خاصې پذیرایي نه ده کړې، خو باچا سلمان د مارچ د 4 نه تر 9 پورې د بالی په تفریحګاه کې تیروي. د یمن چارواکي اوینی شاهدان وایي نن دویمه ورځ ده چې د امریکا پوځ د یمن په جنوبي سیمه کې په هغو ځایونو باندې بمباري وکړه چې ګمان کېږي د القاعدې مرکزونه دي. یمنی چارواکي وایي په دې بمباریو کې چې نن د جمعې په ورځ د شباوید ایالت په وادي بسام کې سباون مهال وشوي، یو ځای د القاعدې د رهبر کور هم و. محلي خلک وایي احتمال شته چې په دغو بمباریو کې ولسی خلک مړه او زخمي شوي هم وي. د جمهور رئیس پارک گن هی نه د قدرت سربول په جنوبی کوریا کې د محافظه کارانو او لیبرالانو ترمنځ د ملک د ملي امنیت د پالیسۍ په سر درز لویدل دي. محافظه کاران د امریکا سره د ائتلاف ملاتړي دي او لیبرالان غواړي چې د چین سره دوستانه اړیکې ولري. د پارک گن هی نه واکه اخیستل شوې ده. د اساسي قانون محکمه د قدرت د سلبولو په لایحه باندې چې د دسمبر په میاشت کې ملي اسامبلی تصویب کړي غور کوي. جمهور رئیس په دې تورنه ده چې په خپل او یو ډیر نږدې دوست په پټه د 100 میلیون ډالرو ایانې په باره کې دروغ ویلي دي او دغه بحران جوړ کړی دی. توقع ده چې محکمه ډیر زر د جمهور رئیس نه د قدرت د سربولو حکم صادر کړي او کچېری د جمهوری ریاست د نوو انتخاباتو حکم وشو نو په دوه میاشتو کې باید انتخابات ترسره شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. چین خبرداری ورکړې ده کچیر ته هند د تبت روحاني مشر دلای لاما ته اجازه ورکړي چې په سرحدي سیمو کې د خلکو سره وګوري. د دواړو هیوادونو اړیکې به سخت خراب شي او په سیمه کې به بې‌ثباتي زیاته شي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت نطاق کینګ شوانګ نن د جمعې په ورځ په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د نوې ډیلی نه یې سوزله غوښتي دي چې دلای لاما ته دا فرصت نه ورکوي چې د چین ضد بلتون غوښتونکي فعالیتونه وکړي. تمه کیږي چې ښاغلی دلای لاما به په راتلونکو څو هفتو کې د اورنچلا پردیش سیمې ته سفر وکړي. چین دغه سیمه چې تبتیان پکې اوسیږي خپله خاوره ګڼي. د چین او هند ترمنځ سرحد هم ګڼل کیږي. چین او هند د همدې سرحد په سر څو ځله جګړې هم کړې دي. په زیمبابوې کې سیلابونو په دې تېرو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 2500 کسان وژلي دي. اکثره دغه سیلابونه په هغو سیمو کې راغلي دي چې د زیاتې مودې را په دې خوا پکې وچکالي وه او خلکو د باران د کېدو دپاره دعاګانې کولې. زیمبابوې د همدې اونۍ په سر کې د نړیوالې ټولنې نه غوښتي دي چې د سیلاب ځپلو سره د مرستې دپاره ورته 100 میلیون امریکایي ډالر ورکړي. په سیلابونو کې سړکونه او پلونه تباه شوي دي. اکثره سیمې نشي کولی چې د یو ځای نه بل ځای ته سفر وکړي. د زیمبابوې جمهور رئیس رابرت موګابي چې اوس په سنگاپور کې په یو روغتون کې دی اوسني سیلابونه ملي آفت اعلان کړي. او د امریکا د جمهور رئیس ښځې ملانیا ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په امریکا کې د لوستلو ملي ورځ په نیویارک کې په یو روغتون کې یو ډله ماشومانو ته د کتاب په لوستلو ونمانځله. د امریکا د جمهور رئیس د ښځې فعالیت یو عنعنوي رول دی او ملانیا په یو روغتون کې د ماشومانو یو ګروپ ته د ډاکټر سویس کتاب ولوسه. ملانیا ټرمپ د امریکایي لیکوال تیودور ګیسل د مشهور لیکوال یو صندوق کتابونه په روغتون کې ماشومانو باندې وویشل. ملانیا ټرمپ ماشومانو ته وویل کتاب ولولئ او فکر وکړئ چې د ژوند نه څه غواړئ، په ژوند کې څه کامیابي غواړئ. خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو پام وکړئ دې راپورته. د افغانستان حکومت د ډیورند د کرښې په غاړه کې د قبایلي سمو د ادغام په باره کې د پاکستان د مرکزی حکومت د کابینې د پریکړې په حق له عکس العمل شودلی او وایي چې دغه بدلونونه کوم تاثیر نه لري. په دې باره کې پاموکړي له کابله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت ده.
افغان حکومت د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت سره د ډیورنډ د کرښې په اوږدو کې د پرتو قبایلي سیمو د مدغمولو په باب د پاکستان د کابینې د تېرې پنجشنبې د ورځې پریکړې په غبرګون کې ویلي چې دا هېواد د پاکستان د کابینې د پریکړې پر ځای د سیمې د خلکو او سیاسي ګوندونو د ارادې ملاتړ کوي. د افغانستان د قومونو او سرحدونو د وزارت سرپرست عبدالغفور لیوال امریکا غږ اشاره راډیو سره په مرکه کې وویل چې د تاریخي اسنادو له مخې په کال دي چې په قبایلي سیمو کې د هر ډول بدلون په اړه له افغان حکومت سره سلا مشوره وشي. خو د ښاغلي لیوال پر وینا د پاکستان پوځ له وړاندې تروریزم سره د جګړې په نوم دا قوانین مات کړي او په دغو قبایلي سیمو کې مداخله کړې ده.
د افغانستان د حکومت رسمي پالیسي دا ده چې دغه خلک خپل خلک ګڼو او د تاریخي افغانستان د یووالي په چوکاټ کې د دوی سیاسي اراده او د دوی غوښتنې ته درناوی کوو. که د دې سیمې خلک او هلته متنفذ سیاسي جوړښتونه ګوندونه د دوی د مدني حقونو سیاسي حقونو ترلاسه کولو په برخه کې د دوی د ارادې پر بنسټ کوم اقدام کوي زموږ لپاره دا مهم دی نسبت دی چې د بل چا د کابینې پریکړه په دې برخه کې اهمیت ولري.
د تیر پنځمه پورې د پاکستان کابینې د پاکستان د خیبر پښتونخوا یله سره افغانستان سره په سرحد کې د ډیورند کرخي پوګدو کې د پروتو قبایلی سیمو د مزغمولو پریکړه وکړه چې مخې به د 2013 کال پورې د قبایلو په وو ایجنسیو کې شاملې سیمې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې شامل شي چې ورسره به د پاکستان د پنجاب د ایالت وروسته د نفوسو له پلوه د خیبر پښتونخوا ایالت د پاکستان په دوهم لوی ایالت بدل شي. تر اوسه دا سیمې د پاکستان د مرکزي حکومت لخوا د پولیټیکل ایجنټ یا سیاسي اسالو لخوا اداره کېدي او د دغو سیمو پرمختیایي بودیجه هم مرکزي حکومت برابروله. د افغانستان د سرحدونو او قومونو چارو وزارت سرپرست د پاکستان د کابینې دې پریکړې پر وړاندې د افغان حکومت د جدي غبرګون نه ښودلو یو دلیل په دې مسله په پاکستان کې د مشتو پښتنو ګوندونو ترمنځ د نظر اختلاف وو او ویل چې افغانستان ته د دې سیمې د اوسېدونکو اراده مهمه ده.
له بعد مرغه چې په دې سیمه کې هغه متنفذ ګوندونه چې دي هغوی هم په یوه خوله نه دي او د دوی اختلاف نظر هم د دې سیمې د خلکو لپاره یو لوی تاوان دی او د افغانستان حکومت هم له یوې قاطعانه او پریکنده تصمیم څخه وروسته پاتې کېږي.
د پاکستان د مرکزي حکومت د کابینې دا پریکړه د افغان ملت د ګوند په څیر په افغانستان کې د یو شمېر هغو سیاسي ډلو او ګوندونو د ناخوښۍ سبب شوي چې په تیرو لسیزو کې په پاکستان کې د مشتو پښتنو بلوڅو د حقوقو لپاره خپل غږ اوچت کړی. د افغان ملت د ګوند رئیس ثناګل شهزاد امریکا غږ اشر البته ویل چې و قبیلې سیمې د افغانستان او برتانوي هند ترمنځ د حایلو سیمو په توګه منل شوي وي چې تر روسي کلونو پورې دا سیمې په همدې حالت پاتې وي. خو ښاغلی شهزاد وایي چې د پاکستان د کابینې دا پریکړه دغه سیمو
افغانستان حکومت په سیاست کې چې نشي کولای د خپل ملي حاکمیت او ځمکې تامت ته دفاع وکړي خو پاکستان دغه جرأت پیدا کړی دی چې دا لس 15 کاله په مسلسله توګه د پاکستان د افغانستان په لوري یو یرغل شروع کړی او دا موږ په کلکه غندو. د هیڅ کله دا حق نه لري.
د افغانستان د چارو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان دا اقدام د ډیورنډ کرښې ته د مشروعیت د ورکولو په برخه کې یو بل قدم ګڼي. د افغانستان او پاکستان د چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې پاکستان په دغو سیمو د افغانستان د ادارې کمزوري کولو لپاره
شون افغانستان همیشه دا کول چې دیورند کرخی کول پر اسمیر نی پیجنو از پاکستان غواری چې دا خلق پختونخوا تا مربوط که یعنی بیر ترایت که اگه غوانی چې په پاکستان چې چلیگی پا دی خلق بانی هم و چلیگی نو طرف دا افغانستان اگه دا بری عبد خاموش سی نور دا خلق
کسم چې افغانستان او پاکستان د ډیورند په کرخه د دوه هیوادو په توګه راکړه ورکړه کوي خو افغان حکومت لا هم د ډیورند کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د رسمي سرحد په توګه نه پیژني.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د خیبر پښتونخوا والی اقبال ظفر جګړه پر فاتح د اصلاحاتو د ایالتي کابینې پر منځوري لمشل رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې لړ کې اکثریت رایي دا وی چې قبایلی سیمې دي د خیبر پښتونخوا سره ګډ کړی سي. په مکرې په دې باره کې رپورت ده.
د دې کې کوم سفارشاتو هغه دا سلور اپشنز چې سټیټس کو انډیپندنت پرونس او بیا چې نو دا مرجر وذ کې پی کې او یاد گلگت بلوچستان سٹائل دغه چې نه انګلی نو سفارشات چې کمره لاغه داو چې یارا مرجر ویت کې پی کې اکثریت داو نو اکثریت دغه د بارا مونږه رپورت ورکړو سفارشات هغه نن چې دینو تاسو کتل چې کابینټ هم منظور کړ
ته ټولو نه غټه خبره دا او شو په دې کې چې مونږ ته د انصاف دروازه ملو شو مونږ ته د انصاف دروازه کولو شو د دین مخ کې خو مونږ ته د انصاف د دروازې د کټکټولو سره موقع نه و نو چې دا های کورټ او سپریم کورټ ایکسټینډ شو فاټا تا نو اټومیټیکلی زوایم چې کم کار 15 کال کې حکومت کوي نو د انصاف ته دروازې مطلب دا د جوډیشلی چې هغه 15 کال ته ایثار نشي او په کم وخت کې چې ضرورت دی چې های کورټ او سپریم کورټ پکې آرډرز ججمنت ورکي اغه وای چې دا اوس تاسو ایکسټینډ کړئ نو زه وایم چې دا 15 کاله بنوي دا 15 کاله ته نه پاتې کیږي دا هر څه ان شاء الله تعالی په 2-3 کاله کې دننه فاټا ته ایکسټینډ شي او چې کوم حق نن قبایلی عوام ته ملو شو په NFC او واټ کې دا د موږ د راتلون کې د نسلونو مستقبل جوړېدو یو غټه ذریعہ ده. د دې سره سره لکه زموږ په صوبایي سیملي کې په 2018 کې ممبران جوړیږي هغه به راځي دا یو غټه خبره ده چې مخکې صرف یو کس قبایلی عوامو ته جواب دی وو هغه مې نه اوس ورته د صوبایي اسمبلی ممبران هم جواب دی شول اوس ورته د لوکل باډي ممبران هم جواب دی شول.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
او دا هم د دې خبرونې بل رپورت. د خوست مدني فعالانو په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کولو له هڅو سره مخالفت ښودلی. دوی پر ټولو افغانانو د یووالي غږ کړی او له اوسني دولت څخه یې د ملاتړ غوښتنه کړې. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په دې رپورټ کې واوري.
په دې وروستیو کې چې په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام رامنځته کولو هڅې دوام لري، پلازمینه کابل او ولایتونو کې د سیاسونو مدني فعالانو له لورې په دې برخه کې اندېښنې او نیوکې مخ پر زیاتېدو دي. په افغانستان غوندې هیواد کې چې د قانون د تطبیق او حاکمیت پر وړاندې سترې ننګونې پرتې دي، څېړونکي د غیر متمرکز نظام رامنځته کول د هیواد د تجزیې په معنا بولي. مدني فعالانو په خوست کې د محور په نوم د یوه ټولنیز بنسټ په قربتوب په یوه غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ځینې کړۍ په لوی لاس په دغه هیواد کې د هر اړخیزې بې ثباتۍ لپاره زمینه برابروي.
زما په نظر ممکن تر ټولو ستر لامل چې دوی هڅه او کوشش کوي چې دغه رژیم تغییر کړي، بدل کړي، هغه به دا وي چې دوی کوشش او هڅه دا دو چې د پښتنو دغه اوږده واکمني یا بتا چې دوی په بل نام یادوي هغې ته د پای ټکی کېږي، او د دې هغې اوږده واکمنۍ ته د پای ټکی د ښودلو یوازینۍ لاره دا ده چې پارلماني رژیم رامنځته شي.
د غونډې د ګډونوالو اشاره د جمعیت اسلامي ګوند مشرانو هغو خبرو ته وه چې ویلي دي په افغانستان کې د غیر متمرکز نظام د رامنځته کولو لپاره له هرې ممکنه لارې کار اخلي. جمعیت اسلامي وایي چې د ملي یووالي حکومت د سیاسي تفاهم لیک په عملي کولو کې پاتې راغلی، مګر د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې پر دایرولو ټینګار کوي. خو څېړونکی اجمل هوټمن په دغه هیواد کې غیر متمرکز نظام ته اړتیا نه ویني.
اوس په افغانستان کې کوم سیستم دی؟ دا مختلط سیستم دی، ټولې مسلې په کې حل دي، فقط زمونږ ستونزه چې دی قانون په تطبیق کې ده. مونږ باید په برخه کې خپله پام واړو، نه د استبداد ویره شته، نه د څوک ښځې د خلکو ذهنیتونه مخشوشوي، هېڅ خبره نشته. د اوسني سیستم کې دا ښه والی ده.
په متمرکز نظام کې ټولواک له مرکز یا پایتخت سره وي، خو په غیر متمرکز نظام کې قدرت یوازې له مرکز سره نه، بلکې ولایتونو ته هم پکې ډېر واک او اختیار ورکړل شوی. د سیډونکو اکبر فولاد په نظر د افغانستان لپاره غیر متمرکز نظام ځکه ګټور نه دی چې اقتصادي کمزوري، د سیاسي شور ټیټوالی، بې سوادي او ځینې نور ستونزې به هیواد له یو بل ناورین سره مخ کړي.
نو موږ د داسې یو نظام باید لاس واچوو چې هغه د موږ په هیواد کې د بې ثباتۍ سبب شي، او یا دا چې یو دیکتاتور په موږ باندې، یعنی دغه اوسنی نظام چې مختلط نظام دی او په دې کې هم د خلکو په حاکمیت کې د دوی برخه تضمینوي، او بلې خوانه هغه نظام چې د افغانستان د شرایطو سره افغانستان کې ثبات راوستی شي، هغه نظام دلته اوس حاکم دی.
قومي مشر موسی جان زدران له امریکا غږ سره په خبرو کې له مرکزي دولت نه وغوښتل چې د غیر متمرکز نظام د هڅو د مخنیوي او د یو باثبات افغانستان لپاره عامه پوهاوی پیاوړی کړي.
خلک تر اوسه پورې د خپل نظام سره ملاتړ کوي، او دغه نظام د یو سوکال افغانستان د جوړښت لپاره هڅې کوي. دغه نظام باید د دې نظام ملاتړ باید وشي، او په دې لاره کې باید نظام کلک او اغیزمن کارونه باید سرته ورسوي.
پر دې سربیره په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د غیر متمرکز نظام د رامنځته کېدو په غبرګون غونډې شوي. دوی له دولت نه غوښتي دي چې د ریاستي نظام د له منځه وړلو هڅې شنډې کړي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
که ستاسو په سیمه کې یو ماشوم په پولیو اخته شي، نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ کېږي. که غواړئ د خپلو ماشومانو روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي ماشومانو ته په سمه توګه د واکسین ورکولو په هدف به د دې ولایت روغتیایي رضاکارانو ته روزنیز پروګرامونه ترسره سي. نور حال از مجر همکار خوشحال زلان په خپل رپورت کې را لېږلی.
د فراه ولایت د عامې روغتیا ریاست په پام کې لري چې د دې ولایت واکسیناتورانو ته روزنیز لنډمهاله پروګرامونه ترسره کړي. د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شایق وایي چې یو شمیر واکسیناتوران په نامنو ولسوالیو کې غیر مسلکي دي او نشي کولای ماشومان په سمه توګه واکسین کړي. هغه زیاتوي د واکسین کوونکو د مسلکي کولو روزنیز پروګرامونه یې تر لاس لاندې نیولې دي.
موږ مخکې تر واکسین یو لاټ فعالیتونه لرو. هغه یو فعالیت دا ده چې موږ باید هغه سوپروایزرانو کوردیناتوران چې په واکسین کې اشتراک کوي هغوی ته ترینینګ ورکړو. نظر به دی چې څلور ولسوالیو دخوا موږ ته اولنه رسېدلې چې هغه کوردیناتوران سوپروایزران چې په پاکواکې ګلستان کې بالابلوک او خاک سفید مربوط دي دوی نشي کولای چې فراه ولایت راشي.
په فراه کې د ولسوالیو او په خاصه توګه د ناامن سیمو اوسیدونکي د عامې روغتیا ریاست د دې پریکړې هرکلی کوي. عبدالهادي د فراه ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګنجاباد کلي اوسیدونکی وایي په سیمه کې واکسین کوونکي غیر مسلکي کسان دي او نشي کولای ماشومانو ته د پولیو واکسین دوه څاڅکي په سمه توګه ورسوي. د فراه ولایت یو شمیر مدني فعالان بیا وایي چې واکسیناتورانو ته باید د واکسین کمپین څخه مخکې روزنیز پروګرامونه ترسره شوي وای. خو دا چې اوس د عامې روغتیا ریاست واکسیناتورانو ته دا ډول پروګرامونه په پام کې لري ښه اقدام یې بولي. په فراه کې د مدني فعالانو د ټولنې ویاند استاد حمیدالله رحمانی د عامې روغتیا له ادارې څخه غواړي چې خپله کړې خبره عملي کړي.
واکسیناسیون د واکسین کوم کسانو چې مصرف شوي دي د عامې روغتیا د ریاست او د دبلیو ایچ او د یونیسف په واسطه سره کلو بندو ته دی بلر سی کور په کور دروازه په دروازه باندې زی د ماشومان د پر د ټول خطرات او ستړي پر ځان باندې غالي او د دې پر سر باندې بیا هم بل ویزیتور شي آیا دا کار وی کړي د کنه د کړي دا هم تر سره کی.
پولیو یا ګزن هغه ساري ناروغي ده چې علاج نه لري. خو ډاکټران وایي چې یوازې د پولیو د وڅاس کی واکسین کولای شي چې ماشومان د تل لپاره د ګزن له خطرناک ناروغي څخه وژغوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدرمن اوریدونکو مخکې باید تاسو ته وایو چې د امریکا غږ آشنا رادیو د روغتیا او نیز خبرونه هر جمعه د افغانستان په وخت د ماشام په 8 بجو خبريږي او په دې خبرونه کې تاسو کولی سي چې په 202 شپږ یو نه یو دیش پوش دیش او یا په 00 01 00 او 0 او یا باندې زنګ وهلی سي. د نن شپې د روغتیا په خبرونه کې غواړو په سردردی او د سر درد په ډولونو ستاسو سره د خبرونې میلمه ډاکټر خبرې وکړي. خو اوس براسو دې رپورټ ته چې بلوڅانو خپله کلتوري ورځ په جشنونو ولمنځله. په دغو لمانځونو کې د بلوڅانو میرمنو ماشومانو او ځوانانو په شمول ځایي پښتنو میرمنو او ځوانانو هم ګډون کړی و. د ازادي رادیو خبریال بارکوال میاخیل رپورټ لري.
مسجد پر ثقافت روز سم جوړو مسجد بلوچی او ثقافت دی دا خوش دلته نس جوړ نه جوړی جی د کوچ کې لز تعلیم دا کسوی سے دی دی دا غیر کم نه جوړی جی دا کلی کې مسجد مطلب دی دا سم پر ثقافت نه رو مسجد
د بلوچ پر ثقافت کې مشهور چیست
بلوچ ثقافت کې دا لونګای دی یو غړ پر دوب دی دا
ګیدان دی ګیدان چې په دې کې څه کا په دې یو ډېر لوی دی.
مالو متابول کاکړ
خدای او پښتانه پاستله دوی سر کلتور روز مانځي څه په کول په کار دي چې موږ د خپل کلتور روز ګډي ول مانځل بلوڅانو سره له پښتنو سره د براویانو کلتور روز چې موږ په شریک ول مانځو کله
زه سره راپور شوم ما به په کوټه دی موږ په دې باندې خبر سم چې دوی د کلچر روز کوم د هغه نن مانځل کې جنومات ډېر فن راکيو ځما په خپل ځړ کې دا جذبه پیدا شو سی بلوس پښتونستان دی هغه په یو سیمه په یو علاقې باندې اوسېږي نو په کار دی د پیغام او شادي کې موږ یو بل سره شریک شو او د دوی سره کلتور دی هغه موږ د ځان سره زموږ سره کلتور دی هغه موږ د دوی سره په دغه جذبه په دغه احساساتو باندې نن سره راغلی د دوی سره باندې شریک
د دې ساعت خبرونه لرو. طالبان وایي د بي پيلوټه الوتکې په پرونی برید کې چې ګمان کیږي امریکا بکړی وي د حقانی د شبکې یو مشهور قومندان وژل شوی دی. طالبان ویلي دي چې قاری عبد الله د خوست په یوې سیمه کې وژل شوی دی، خو د پاکستان استخباراتي چارواکو بیا ویلي دي چې برید د کرم په ایجنسۍ کې شوی دی چې د خوست سره سرحد لري او د حقانی د شبکې قوي مرکز ګڼل کیږي. قاری عبد الله د حقانی د شبکې هغه غړی دی چې په 2014 کال کې اسیر شوی امریکایي عسکر خورزابت بوی برګدال امریکایي چارواکو ته وسپاره. د پاکستان یو چارواکي مطبوعاتو ته د نوم د نه ښودلو په شرط دا خبر تایید کړی دی چې د بي پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی کس قاری عبد الله دی. په پاکستان کې پولیسو ویلي دي د پنجاب په ایالت کې تقریبا 1500 مشکوک وسوال نیولې. پولیسو د نوم د نه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته همدارنګه ویلي دي چې په تیرو څو ورځو کې چې د پنجاب په ایالت کې د وسلوالو ډلو په خلاف عملیات پیل شوي دي، لږ تر لږه 6 کسه د پولیسو سره په جګړو کې وژل شوي هم دي. بل پلو د پنجاب د ایالت د قانون وزیر رانا ثناءالله خان وایي هغه اسلامي ډلو ته د ترورستان نه ویل کیږي چې د هند په ضد جګړه کوي او په پنجاب کې مرکزونه لري. د قانون وزیر په ځانګړي ډول د لشکر طیبه د ډلې نوم یاد کړی دی چې اوس د جماعتو دعوه تر نامه لاندې فعالیت کوي. سعودي عربستان او اندونیزیا د $1 میلیارډ یو موافقه لاسلیک کړه. دغه موافقه اندونیزیا ته د سعودي د بادشاه سلمان ابن عبدالعزیز ال سعود په تاریخي سفر کې شوې ده. ډیرو اندونیزیایانو د سعودي په بادشاه باندې اعتراضونه څرګند کړل. په جاکارتا کې لسګونو مظاهره چانو په سعودي عربستان کې د اندونیزیایي مهاجرو کورنیو سره په بد سلوک احتجاجونه وکړل او همدغه راز د هغو دوه اندونیزیایي اتباعو په باره کې ځوابونه غوښتل چې په 2015 کال کې د حج په وخت کې په مکه کې په ترافیکي پیښو کې وژل شوي دي. د یمن چارواکي او عیني شاهدان وایي نن دوی مورز ده چې د امریکا پوځ د یمن په جنوبي سیمه کې په هغو ځایونو باندې بمباری کوي چې ګمان کیږي د القاعده مرکزونه دي. یمنی چارواکي وایي په دې بمباریو کې چې نن د جمعې په ورځ د شبابي د ایالت په وادي بسام کې سباون مهال شوي دي، یو ځای د القاعده د رهبر کور هم وو. محلي خلک وایي احتمال شته چې په دغو بمباریو کې ولسی خلک مړه او زخمي شوي هم وي. د جمهور رئیس پارک گن هی نه د قدرت سربول په جنوبی کوریا کې د محافظه کارانو او لیبرالانو ترمنځ د ملک د ملي امنیت د پالیسۍ په سر درز اچولې ده. محافظه کاران د امریکا سره د ائتلاف پلویان دي او لیبرالان غواړي چې د چین سره دوستانه اړیکې ولري. د پارک گن هی نه واک اختیار اخیستل شوی دی. د اساسي قانون محکمه د قدرت د سربولو په لایحه چې د دسمبر په میاشت کې ملي اسامبلی تصویب کړی دی غور کوي. مونږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. چین خبرداري ورکړی دی که چیرته هند د تبت روحاني مشر دلای لاما ته اجازه ورکړي چې په سرحدي سیمو کې د خلکو سره وګوري، د دواړو هیوادونو اړیکې به سخت خراب شي او په سیمه کې به بې ثباتي زیاته شي. د چین د بارنیو چارو د وزارت نطاق ګینګ شوانګ نن د جمعې په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د نوې ډیلي نه سوزل غوښتي دي چې دلای لاما ته د فرصت نه ورکوي چې د چین ضد بیلتون غوښتونکي فعالیتونه وکړي. او په زیمبابوې کې سیلابونه په تیرو 3 میاشتو کې لږ تر لږه 250 خلک وژلې دي. اکثره دغه سیلابونه په هغو سیمو کې راغلي دي چې د زیاتې مودې را په دې خوا پکې وچکالي وه او خلکو د باران د کېدو لپاره دعاګانې کولې.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدله. خو نیم ساعت وروسته چې د تاریخ پرونه وروسته البته د روغتیا په خبرونه کې غواړو په سردردی او د سردرد دردی په ډولونو ستاسو سره زموږ محترم میلما ډاکټر خبري وکړي او په دې پروګرام کې باید ډیره هڅه وکړو چې د دې ناروغیو په اراضو علایمو او د هغې په مخنیوي باندې هم تاسو ته معلومات درکړو. د امریکا ژغ آشنا رادیو د روغتیا او نیز خبرونه درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په وخت د ماښام په اتو بجو خبریږي. د دې خبرونې اوریدل مه هیروي او د خبرونه زه شافیه سردار د دې خبرونې قربانه یم. کولی سي په 202 شپږ یو دېش پوجدېش باندې زنګ ووهي. اوس د تاریخ خبرونې محترم همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به تاسو ته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې معلومات درکړي.